افغانستان کې اوریدل شي.
د بشری حقوقو د سر سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شوزو انجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوب ورکړي. د بشری حقوقو د سر سازمان د شوزو د حقوقو مشهې دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه په افغانستان کې د شوزو روان وضعیت په نړۍ کې د شوزو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولای شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن داول الله شورنه وکړي. تاکل شویده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همشغه کوونکی فرایدون سندریل اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل واک ارزونه د روان کل د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغه درویش کسانو د فاتحې مراسم پرون تر سره شول چې د ورسوي سیلابونو په پایله کې مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسېدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې نن د سخت ورښتونو اټکل شوی وو چې په ځینو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د ورستوي سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړیو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې د ناتو اوکراین نوی تاسیس شوی شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل له دغې غونډې مخکې د بریتانیا له صدراعظم ریشی سوناک سره پر دې خبري وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشریزې په ترڅ کې جوړه شوه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنو ورډونکو یو اربیا مو د دې ونې په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختيار ساحل مو تاسو ته د لوبل میدان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. د اسیا او نړیوال جام اسیالیو نیټه او ځایونه معلوم شوه دي. درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لیګونه پیل شوه دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. روانه ونې د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاسته راوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیګ په نوم سوداګریز لیګ پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندوستان ویلي دي چې له افغانستان سره بر روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آشیاز لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایله تمامه شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیګ له مسؤول عبداللطیف ایوبی سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیګ په ټولو اړخونو غږېدلی دی. د خبرونې پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له وروستیو لاسته راوړنو کوو. د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو په ترڅ کې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تګ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له فریدې سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپلې لومړۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په نومړې لوب کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلورو په وړاندې سیالي برابر ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلورو په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه لوبېدل او خپل لوبډلې سره بریا ورسوله. دغه راز د روانې سیالیو په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه چې دا سیالي هم د لوبي په بیخي اخیری شیبو کې د افغان لوري په ګټه پای ته ورسیده. په یاد سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت په راتلونکو سیالیو کې به افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له لومړۍ درجه لوبډلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبې وکړي. په ورته وخت کې تر یادو دوه مهمې بریاوو وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه بندۍ افغانستان مخکې تګ کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله اولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږ اویوم مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په درجه بندۍ کې شلمه او په نړیواله درجه بندۍ کې شپږتیو مقام درلود. فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې هم درلودلې. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا د فوټسال د روانو سیالیو د نمرو په جدول کې اوسمهال افغانستان شپږ نمرې لري او لومړی مقام یې نیولی دی.
د هندوستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شل اوریزې سیالۍ هم شاملې دي. یاد بورډ لیکلی دی د 2023 کال په جنورۍ کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اوریزې سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شل اوریزې سیالۍ به د جنورۍ میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنورۍ په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یو اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلې ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شل اوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په پیلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23مه نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزه، سایمیوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزې وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 240 منډې کړیو پایلو به وبایلله. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپی پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلانکا وګټلې، خو بنگلاديش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنگلاديش او سریلانکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بلاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د آسیا جام سیالیو نیټې او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اگست میاشتې په 3مه نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکل هم د آسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپلې لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23مه نیټه له بنگلاديش او د همدې میاشتې په 15مه نیټه له سریلانکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي چې هغه سیالۍ به په سریلانکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ویل ده چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلانکا ګټلې وه. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنیز شول. د مهالویش لمخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15مه نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنگلاديش پر وړاندې د اکتوبر په 10مه نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11مه نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي چې د اکتوبر په 14 لسمه نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي چې د اکتوبر په 13 او 23 نیټه به وي. دغه راز له سریلانکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونه کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 8 نیټه د ممبئی په وانکیډي لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ولیده چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوې ده.
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي فرست کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کېږي چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بلور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیګ تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیزه لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټرز لوبډلو ترمنځ وه د ایوبی سپورټس کمپلیکس لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړه شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړې. د دې سیالۍ مسؤل عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلي ایوبی په وینا په دې لیګ کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی عباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري چې لیګ به د اگست تر 2 منټې دوام کوي. باید وویل شي چې په یاد لیګ کې د افغانستان د ملي الف او 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اگست په 3 نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اگست میاشتې 3 نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اگست په 11 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په 12 نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبي مرحله د اگست په 15 نیټه په نظر کې نیول شوې او پیلوبه د اگست په 16 نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پیلو له مخې سویس، آسترالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکښ دي. د ویلوده چې په وروستي ځل د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او تلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ په خوانه اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 28 نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ولیده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوی سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18 نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په تلولۍ سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 128 منډو هدف سپینغر زون په 13 اور کې ترلاسه کړه او تلولۍ وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوی سیالۍ د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله تریکي تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوراوي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسینک لوبډل ترمنځ پیلو به چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مسینک لوبډلې وګټله او لومړی خپل د توپخنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 160 منډې ترسره کړې. د مسینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونټونه کیږي او کندوز ته دا اول ایونټ دی چې دلته کندوز ته رالی. نو لوبغاړي ډېر تشویق شو او نندارچیانو ته ډېر خوند واغستو. واقعا نو ډېر زیات خوشحاله شو. ټول خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شان بار بار ایونټونه راشي.
د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د ورزشکارانو او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په غاړه اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنی میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، ماغشان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو. دغه نه موږ ډېره تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص ده چې موږ ته په کورنی کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله تریکي د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د 15 زونونو د سپینغر، بند امیر، مس عینک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللي دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شل اوریزه لیګ ګلوبل بیا تر 3 کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیواله سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ یا آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په 13 کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې 2 ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربه انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا دوه د یو پر وړاندې مخکې ده، او که لوبلړۍ برابره هم پای ته ورسیږي د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او درې سوه اوولس منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د زاک کرولی د یو سره نه اتیا منډو پر مټ پنځه سوه دوه نوي منډې وکړې، چې تر دوه سوه پنځه اویا منډې مخکې والی درلود. استرالیا په خپلې دویمې پاڼې کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره دوه سوه څوارلس منډې وکړې او یو شپېته منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بالاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې د جولای میاشتې په ویشتمه نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خپرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده، او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسؤل ښاغلي عبداللطیف ایوبي سره مرکه لرو. ښاغلي ایوبي د یاد لیګ د لوبغاړو او لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبي صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غور لیگ یا کے پی ایل د افغانستان د شخصی لیگونو دویمه درجه لیگ دے، چې نن سب نن منتصر د پیل د مراسم شهیدانو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل غور لیگ کې ټول ټال پنځه لوبډلې دي، چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایګلز ده، اباسین ډیفینډرز ده، پامیر سٹارز ده، او پنځمه لوبډلې شاهین ہانٹرز تھا. ٹول لبڈلے فرانچائز لبڈلی دی، ٹولو مالکین الحمدللہ زمان سرا اوگا پو اوگا والاڈ دی، تر تو کابل پریمیر لیگ پخشان سرا تر سرا کو او مینوال تر خوند واخلی.
دا لبغاڑو قیمتونا چمرا ٹاکل شوی و اولا کٹگری چمرا و او رستے کٹگری چمرا و؟
دا لبغاڑو قیمتونا پو کٹگرائیو بند تقسیم شوی دی، کما کٹگرائی چی دی افغانستان کرکٹ بورڈ دی دویم درجے لیگ ٹکلی دی، پہ چلور کٹگوری دی، ایک کٹگوری تے اویا ہزار افغانی ورکول کی گی ہر پلیئر تا، بی کٹگوری پلیئر تا پنجو ہزار ورکول کی گی، چھ دے اے کٹگوری پہ ہر ٹیم کے دو پلیئر دی، اور دی بی کٹگوری پہ ہر ٹیم کے درے پلیئر دی، اور بل سلور کٹگوری دا اگے کے ہر پلیئر تا دیر ہزار افغانی ورکول کی گی، اور پنجا ایمرجنگ لبغاڑی دی پہ ہر ٹیم کے چھے تا شل ہزار افغانی ورکول کی گی.
کم مشہور لبغاڑی پہ دی سیالیو کی برخہ لری؟
ساحل صاحب، دی افغانستان پہ سطح کابل پریمیر لیگ کی بہترین لیگ دے، چھو بدے کہ الحمدللہ دے ہواد پہ کچا ملی لبغاڑی، نسکلن ٹیم لبغاڑی، اور دی کلونی کرکٹ بہترین لبغاڑی لوبا کوی، اور انشاءاللہ دا با منگا سٹیج سر سوول لکن نور نڑائی لگونا خصوصی لگونا چکم دے لسٹیج سٹیٹس ورکر شوئے دے، اما شانتی با انشاءاللہ پو نور رتلون کو کہ انشاءاللہ منگ دے دیتا ہم دا لسٹیج سٹیٹس اخلو، تر تو دے منگ افغان لبغاڑی اور ہاں لو بھی چتر سرکوی اگوی دے او لسٹے حیثت ورکر شی، منگ با کشش شمداوی دا دے بورٹ پا ہم کرائی کی گی، منگ با انشاءاللہ کشش کو دے بورٹ پا ہم کرائی دا غلیب نور و مغاڑ کو تر تو لسٹیج سٹیٹس تے ورسو، لکہ دے نڑے نور غٹ غٹ لگونا چی دے لسٹے حیثیت لری، منگا ما حیثیت دے کرکٹ بورڈ پا ہم کرائی ورکو.
دارا تو ہوا چی دا سالے بسور از دوام اکڑے او پا کما طریقہ تر سرکی گی؟
لوبے پا بی سپورٹس کمپلیکس تے پیل شوے، او دے دے لیگ ٹول لوبے پا ہم دے لبغالی کی تر سرکی گی، ٹول ٹال پنزل چور لس لوبی دی، او پا نہ ہم روزو کے پا دوام دے اگست پر بدا لوبے جریان پیدا کی، او انشاءاللہ کوشش ما امداد چے ٹول لوبے خطر سرشی تر تو منوال خوان پی واخلی.
ولکی گی چی تر دی اوڑان دی مو دا آریانا شل اوریز سیالی و جواز تر لاسه کرده و حاغا سیالی ولی و تر سر نشوی؟
تاسو پا جریان که چی ما دی افغانستان کرکٹ بورد سخا دا دولی گونو جواز تر لاسه کرده دی، چی یو دی کابل پریمیر لیگ لسکلن جواز دی او ترون دی دی منگ دی او دی کرکٹ بورد تر منگ، او دی سر سر منگ دی آریانا سوپر لیگ چی آغا لمرائی درجه لی پریک ده چې په هغه کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبیدلی شي. هغه هم موږ لس کلن تړون کړی دی. نو انشاءالله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی موږ د کابل پریمیر لیګ ترسره کړو او د هغې نه به د یو ښه فرصت په برابرېدو سره به انشاءالله موږ د اریانا سوپر لیګ هم ترسره کړو تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټاکي. ما خپل دوی ته کوم ریکویسټ لیټر چې دا هغه ورکړی ده تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ما ته د هغې د شروع کېدو انوسی راکړي او موافقه راکړي.
تاسو لاهم په کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه؟
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکې وي او یو تر بل سره همکار وي. که زمونږ تاسو فکر وکړو د ټولې نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای، افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای، پرمختګ نشي کولای. باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسېږي او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي تر څو یو دواړه لاس سره یو کړي او د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي. سهیل صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونې نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پوره پوره همکار دي او موږ هم وعده ورکړې ده تر څو په خل شان سره دا لیګ ترسره کړو تر څو هم لوبغاړي هم مینهوال ترې خوند واخلي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شب گلا دل وڑی پرندے